با وجود کاهش قابل ملاحظه کشت کوکنار در افغانستان، تحقیقات نشان می‌دهد که هیچ اقدامی علیه انبارهای موجود تریاک صورت نگرفته است. ولی طالبان از نابودی کامل ذخایر مواد مخدر اطمینان می‌دهند. مسئولین در هرات می‌گویند که در جریان یک سال گذشته بیشتر از 3 تن مواد مخدر را ضبط کرده و حدود 1200 نفر را در ارتباط با مخدرات بازداشت کرده اند. و باغداران در کابل شاکی اند که به دلیل کمبود آب باغهایشان را امراض گوناگون تهدید می کند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به بدیل معیشت و چگونگی مبارزه با مخدرات در افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. به برنامه امروز خوش آمدید و امید که تا پایان این برنامه را با ما دنبال کنید. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته است که ممنوعیت فعلی طالبان به طور قابل توجهی بر کشت تریاک تاثیر گذاشته است. اما هیچ اقدام علیه انبارهای موجود تریاک دهقانان، زمینداران و تاجران صورت نگرفته است. سیگار گفته است که تصاویر گرفته شده از سوی سازمان بریتانیوی موسوم به الیس و تجزیه و تحلیل معیشت نشان می‌دهد که مقدار تریاک ذخیره شده در افغانستان همچنان قابل توجه است و به 165,067 متریک تن می‌رسد. سیگار گزارش داده است که نبود برنامه برای از بین بردن ذخایر تریاک در افغانستان سبب افزایش قیمت تریاک و احتکار آن در کشور شده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش سیگار گفته است که پس از حاکمیت مجدد آنان در افغانستان مبارزه جدی در این بخش صورت گرفته است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که ذخایر مواد مخدر در افغانستان به گونه کامل محدود شده است. با گفته حمدالله فطرت، حدود 2 سال پیش با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان ممنوع کرده و در این مدت ده ها کارخانه تولید و پروسس مواد مخدر از بین برده شده است. در عین حال مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان با اشاره به تداوی عذاران معتاد در افغانستان برنامه های حمایتی جامعه جهانی در بخش صحت را کوتاه مدت خوانده و سازمان صحی جهان می خواهند که باید به پشتیبانی دوامدار خود از مراکز صحی کشور ادامه دهد. احمد زکی گزارش می دهد.
معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان در برنامه حسابدهی سالانه این وزارت به مردم میگوید با وجود آن که آنان هزاران معتاد را تحت درمان قرار داده و برای معلولان نیز زمینه خدمات را فراهم ساخته، اما سازمان صحی جهان از مراکز صحی کشور به گونه دوامدار پشتیبانی نکرده است.
مرله دنیا ز خدا غواړو سلام سره ودرېږي او که څه کوي له بشریت دې ملت سره هغه په اخلاص باندې وکړي او کومه دعوه چې مو کړې ده په هغه دعوه باندې وفا وکړي. لکه اسلامي امارت چې کومه دعوه کړې زموږ انسانیت او بشریت او د ولس خدمت کوو، هغه وعده یې صادقه کړه. درې نیم یا 3 میلیونه معتادین تاسې وینئ چې الحمدلله د هغوی علاج او معالجه روانه ده.
از سوی هم روانشناسان پشتیبانی جامعه جهانی از روند تداوی معتادان را مهم خوانده می گویند جلب این کمک ها به منظور فراهم ساختن زمینه کار برای افراد بهبود یافته از اعتیاد حیاتی است.
بعضی از زمینه های حرفه یا شغل ها برای افراد هستیم، چون افراد وابسته به مواد مخدر اگر در جلسات با دارو درمانی مشکل از اینا حل میشه، ولی آینده های از اینا نیازمند از این موضوع هست که مشاوره های روانی در قسمت مسئله در کار باشه و وظیفه هایی که برای اینا در نظر گرفته میشه بتونه مصروفیت های از اینا رو به وجود بره. از این جهتش همکاری کردن سطح جهان در قسمت موضوع یک امر حیاتی در جامعه مورد بس قرار میگیره.
با وجود جمع‌آوری ده‌ها هزار معتاد از کلان شهرها و تحت درمان قرار دادن آنان، اما باشندگان پایتخت همکاری مردم را در راستای مبارزه با اعتیاد مهم می‌خوانند.
4 نفر که مثال در این مواد آغشته است، امور اگر آدم می‌بینه که در یک جای می‌گرم این مواد را می‌زنه، یک نفر دیگر هم می‌خواهد که همراه خود رفیق بسازه، این آدم به نزدیکترین حوزه یا پسته که هست باید راپور بده، کی را دزگیر کنه یا با وکیل گذر که برادر دینی جهنی مردم آمده اینا پودر میزنه چهار تای دیگر هم از راه میکشه. جلو ازی به این رقم گرفته میشه که کلگی همکاری بکنه، کمک بکنه.
پیش از این مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان گفتند که در جریان 3 سال گذشته بیش از 100 هزار معتاد را جمع‌آوری کرده که از این میان 90 هزار تن آن پس از تداوی به زندگی عادی برگشته اند.
د هرات یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د نشئی توکو د پلورونکو شتون او نشئی توکو ته د اسانه لاسرسی له امله اندېښنه څرګندوي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشئی موادو د پلورونکو مخه ونیسي. صفی الله احمد زئی په دې اړه راپور لري.
که څه هم د هرات ولایت د طالبانو ځایي مسؤلین تل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، خو بلخوا بیا د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې د مخدره موادو پلورونکي فعال حضور لري او مخدره موادو ته دغه اسانه لاسرسی د اندېښنې وړ بولي.
دا اوس لا هم د هرات په ولایت کې مواد فروشان هم ډېر سته او هر خلک چې په موادو اخته دي لا هم ډېر سته. دا سبب د دې کیږي چې نور ځوانان هم په موادو اخته سي.
مواد فروخته میشه بالاخره یم جو افسوسه که تاولم مواد از این کشور جمع نشده. واقعا جای نگرانی هم هستم.
د هرات اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د نشه یي موادو پلورونکو مخه ونیسي. بلخوا د دې ولایت د طالبانو ځایي مسؤلین دا کوي چې د نشه یي موادو پلورونکي کابو کړي دي.
کم څوک چې مواد خرڅوي هغه زموږ په ټول افغانستان کې لاس په کار، خصوصا د هرات ولایت چې کله زموږ مسؤلیت دی، موږ په ټولو ولسوالیو کې او په ټولو اوزو کې او پر ټولو چکپینو باندې پر مرزو باندې موږ الحمدلله خپل مجاهدین ټولو ته دغه روزنه ورکړې ده او دوی دا وس لاس په کار دي. موږ کوچاغبران مواد پروشان خود پروشان ټول راټولو، موږ د دوی د سیمه محکمیت سپارو.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات خاریانو په خبره نشه یي موادو ته د اسانه لاسرسی له امله یو شمیر ځوانان او روغ شوي معتادان د نشه یي موادو د اخته کیدو له ګواښ سره مخ دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شماری از دهقانان در ولایت بامیان که به کشت گلپی رو آورده اند از حکومت طالبان می خواهند که آنان را در قسمت تقویت این کشت و آفت زدایی آن کمک کند. این دهقان آب و هوای ولایت بامیان را برای کشت گلپی مناسب دانسته و آن را بدیل مناسب کوکنار می دانند. لطیف یعقوبی در مورد گزارش می دهد.
سمیالله که از 4 سال به این سو به کشت گلپی رو آورده می گوید حاصلات این گیاه در تناسب به تریاک بهتر و بدون جنجال است و اما برای تقویت کار دهقانی خودخواهان همکاری حکومت طالبان است.
ما را تقویه کنم که یک چیزی نو نو است، جدید است، دیگه در بامیان نو رواج شده. دیگه ما را امید کنم تخمی سایه بیته، تخمی سلا شده بیته، دیگه دوایی سایه بیته که دوا پاشی کنیم. در این حالی بسیار مرض میگیره دیگه میکنه، دیگه دوایی سایه بیته که دوا پاشی کنیم که تا که چیز خوب واسه شه.
کشت گلپی در سالهای اخیر در ولایت بامیان رواج یافته. برخی دهقانان این ولایت میگویند زمینداران با روآوری به کشت های چون سبزیجات و غلجات در محوی کشتی کوکنار و پدیده اعتیاد باید سهیم شوند.
باید کسی که کوکنار تریاک چیزا کشت نه، اینا رو کشت نکنه. به جای از او گلپی یک چیزی حلال است، باید از او کشت کنه. گلپی کشت کنه، کرم کشت کنه، کچالو کشت کنه، دیگه چیزا کشت کنه، خوب است، کاری پاک صفا است. کوکنار که هست مردم پودری و تریاک میرانه، پودری میشه و چرسی و بنگی مردم خراب میرانه.
با به باور آگاهان اقتصادی، حکومت طالبان برای تقویت کشاورزی و افزایش حاصلات زراعتی دهقانان را باید از لحاظ اقتصادی همکاری کند.
باید مردم حمایت شود. اگر حمایت نشود، حتی این موارد هم کاربرد نمیتونه داشته باشه. اینی که تنها مثلا مردم به طرف زراعت زعفران روی بیاره یا به طرف زراعت هنگ روی بیاره نمیتونه کاربرد داشته باشه و تنها من زورکی هم نمیتونه کاربرد درست داشته باشه. فقط این که باید دهقانا حمایت شود و برای از اونا به علاوه از این که شیوه بدیل یادآوری میکنه، از نظر مالی هم یک تخصیصی را در نظر بگیره.
دهقانان ولایت بامیان پیش از این نیز خواهان ارائه کشت‌های بدیل، توزیع کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده بذری شدند.
ده هرات ولایت ده مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت وایي چې د یو کال په موده کې څو باندې درې ټنه بیلابیل نشئی مواد نیولې دي او د نشئی توکو په تړاو څو باندې 1200 کسان هم ورسره نیولې دي. بلخوا د ایرات یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخدره موادو پلورونکو شتون لا هم د اندېښنې وړ بولي. صفی الله احمد زای په دې اړه دا ریپورت را لېږلی دی.
حیات الله روحانی د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې د خپل ادارې یو کلن لاسراوړنو په تړاو ویلي دي چې په دې موده کې څه باندې 3000 کیلوګرام نشه یي توکي نیولي دي.
هیروین تقریبا 100 کیلوګرام هیروین موږ دا کړی وو او 650 کیلوګرام او تاریک تقریبا ترسلو زیات تاریک که موږ لاسته راوړی دي. چرس تقریبا 2000 کیلو چرس په دې کې ولا ټابلیټګا تقریبا 15000.
ښاغلی روحانی زیاتوي چې په سلګونو ټنه کیمیاوي مواد او عمان چې د نشه یي موادو په جوړونې کې ترې ګټه اخیستل کېده هم له منځه وړي دي. بلخوا د هرات یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخدره موادو پلورونکي شتون لا هم د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې پر وړاندې خپلې هڅې ډېرې کړي.
کسایی که در فروش و در عرضه مواد مخدر دست دارن اینا را شناسایی نموده و متوقف بسازن.
این مواد فروشی برای جانشون، برای مالشون، برای مردم دیگه ضرر داره. اینا را باید از اینجا گم بشه، اینا تموم بشه، اینا دیگه.
د هرات د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په خبره د مخدره توکو په تړاو څه باندې 1200 کسان هم نیول شوي دي. همدارنګه یاد مدیریت زیاتوي چې د یو کال په موده کې د نږدې 15000 معتادینو درملنه هم کړې ده. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
شماره از دهقانان در ولایت غزنی میگویند که حاصلات کچالو امسال نسبت به سالهای پیش افزایش یافت، اما به گفته آنان نبود بازار مناسب و سردخانه سبب شده که آنان نتوانند حاصل یک سال کار و زحمتشان را به قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.
محمود یکی از دهقانان که در 4 جریب زمین 120 سیر کچالو کشت کرده میگوید امسال حاصلات بیشتری برداشت کرده است. به گفته این کشاورز برخلاف سالهای پیش قیمت کچالو کاهش یافته و تجار حاصل یک سال زحمت آنان را به قیمت بسیار پایین خریداری میکند.
حاصلات خیلی سال از پارسال کده خوبتر است، اما نرخ نداره دیگه. نرخش از پارسال کده خیلی پایین است. پارسال ده 170 و 50 و 40 سودا میشتیم، سال ده 100 روپیه است، از او بالا نیست.
غزنی در کنار داشتن زمین‌های حاصلخیز، آب و هوایی مناسب برای کشت کچلو دارد، اما نبود بازار سبب شده که دهقانان این ولایت سودی کمتری از محصولات خود به دست آورند.
بازار نیست، بازار مشکل بازار است. زیاد دیگر سردخانه نیست. کمی کچلو را چند وقتی ما نگاه کنیم. خب این حال کشیدیم دیگه مجبور به فروش برسانیم، به خاطری که وقت نداره دیگه خراب میشه. ما نگاه کردن نمیتونیم موقع وقت.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان میگویند به منظور نگهداری بخشی از تولیدات کچالو، حدود 200 محل ذخیره کوچک در مرکز و ولسوالی ها ساختند.
سالهای قبل به همکاری مؤسسات همکار گفته میتونیم که بیشتر از 200 باب سردخانه کوچک سبزیجات در ولایت غزنی در مرکز و ولسوالی ها به خاطر ذخیره سبزیجات مخصوصا کچالو و پیاز احداث شده است.
گفتنی است که بخش عمده کچالوی افغانستان همه ساله پس از جمع‌آوری به پاکستان صادر شده و اما در فصل زمستان و اوایل بهار دوباره با قیمت بلند به بازارهای کشور وارد می شود.
د طالبانو د حکومت د کورونای او چارو وزارت ادعا کوي چې ولس زرا اکټاره څخه زیات ځمکه په تیر یو کال کې ل کوکنارو پاکا کړی ده او ترڅنګ یې په زورګونه ټنه مخدره مواد هم نیولې دي.
کورنۍ چارو وزارت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ کې ادعا کوي چې نشئ توکو سره د مبارزې برخه کې د نړیوالو د قناعت وړ مبارزه کړې ده.
نننې پولي سوخته هغه پرونې دی ویر او شرم پولي سوخته نه ده، بلکې نن د امید خکولا او سکون پول ده. نن زموږ ډیر شمېر ځوانان د اغوش په پاکه او نجات بخون کې لمن کې د مخدره توکو له سونامۍ څخه په امان کې شوي.
کورنۍ چارو وزارت وایي په زرګونه ټنه مخدره مواد یې د بېلابېلو عملیاتو په لړ کې نیولې او قاچاقبران یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې، او همداسې د نشه یي توکو سلګونه کارخونې هم له منځه وړې دي.
و به تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد و دوسیه نسبتیشان محول نهادهای عدلی و قضایی شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است و کوردینات صحات متذکره نیز گرفته شده است.
کابل خار اوسیدون که بیاد ده طالبانو دغه اقدام ستایی چه لواتونو یه متدین طول کری او ده نشهی توکو پلورلو مخی تردیر نیولی ده.
این متدین بسه هم دوزی میکه دم آدم کشی بود، پلو سخته چقدر پاک و صاف شد.
ما یک خواهش که داریم از امارات اسلامی همی که زمین کار برای جوانای ما مساعد بسازن، بیکار هستن، همه در بدی فقر و بیچارگی بیداد میکنن، سری ملت بیچاره دل بسوزانن.
که چه هم در کورنه چار وزارت در مخدره توکو پر ولانده مبارزه که چان بریالای گنی، خوب باور تمحال چو رزی ولانده سیگار پخبل راپور که تنگار کردی چی افغانستان که قچاق برو 115 پیت سر وش پیت تن اپین زخیره کردی او پر زدی هیچ اقدام تر اوسن نده شوی. لیما هوتک، امریکا غا کابل.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
آمارهای ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت هرات نشان می‌دهد که امسال کشت خربوزه در این ولایت افزایش یافته است. بر بنیاد این آمارها، امسال در حدود 6057 هکتار زمین در هرات خربوزه کشت شده. اما دهقانان از نبود بازار برای این محصولات نگرانند.
این کشتزارهای خربوزه مربوط به خانگل یکی از کشاورزانی است که قبلاً مصروف کشت کوکنار بود. اکنون در بیش از 6 چریب زمین خود خربوزه کشت کرده و از میزان حاصلات آن نیز راضی است.
کشت پراید یما از این 6 چریب من سال 7-8 آیدی نه اگر بازارها یک ذره خوب باشد. ما از دولت همین خواهش دارم که همین کشت که ما میکنیم زحمت رو از خیلی میکشیم مصرف میکنیم کود او سام بالاخره کارگر یک چیز باشه که با بازار که میبریم باز بسیاری به ما تون نشد.
امسال بیشتر دهقانان در ولایت هرات از نبود بازار برای محصولاتشون نگرانی دارند. به گفته خانگل در حال حاضر قیمت هر 4 کیلو خربوزه در بازار فقط به 25 افغانی است. او با آن هم به کشاورزان توصیه می کند که از کشت کوکنار دست برداشته و به کشت های حلال روی بیاورند.
و کشت خیلی خطرناکیه، هم عاقبت خود خود خراب میکنم هم از جامیر. بعد برم تا کشت زعفران و برای جامیه هم خوبه، برای ملت هم خوبه، برای کشور ما هم سر بلندیده.
دهقانان میگن امسال میزان علاقمندی به این کشت در بلسپالی های هرات افزایش یافته است.
بسیار کشت حلال هست، آیداد خوب داره، شوی 100 خروار مثلا به هر هفته مثلا 100 خروار 150 خروار میچینیم، برادر شوی دو میشین میزنیم بار، اما مواد مخدر بیتره.
بر اساس آمار مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات امسال در حدود 11497 هکتار زمین در این ولایت خربوزه و تربوز کشت شده است. به گفته آنان تنها از 6057 هکتار کشت خربوزه در حدود 99700 تن محصول برداشت خواهد شد.
با افغانستان که موجوده اقتصادی ستونزی او وچکالی دی نور و وگر و ترچنگ دی بزگران و پجوند هم جور اغیز کرده او دی دوی پا وینا لبیلابیل و ستونزو کلیگی. بزگران وایی چی حاصلاتی آن نیمه پا نیمه کم شویدی. او که حکومتی د چاگانو، سولاری خیخو او اصلاح شوی تخمونو په برخه که لاس نیوی و نکلی، مجبور دی بیرتا د تریاکو پا کرکیلا لاس پوری کلی. نور حال با لمحمد ابراهیم مومند وور.
قومندان عرب ده کابل پا بگرامی ولسوالی که دهقانی کوي چې په وانایی ده بخوا پا پرتلای وست دهقانی مزه فکر شویده. نوموړي په خپله دوه جری به ځمکه پیاز کرلی چې په وینا یې اوس وخت کې ښه سیزن او قیمت لري، خو ستونزه یې دا ده چې حاصل د اوبو د کمښت او د ویالو د ګنده اوبو له کبله د تیر کال په پرتله تر نیمایي ډېر رقم شوی دی چې آن خپل لګښت به هم پوره نه کړي او هم به په مشکله ورته اخیستونکي پیدا کړي.
دا خراب یو بودی دا خو زمونږ زړه نه مانی، خو مسایه کړه تشنابو راشي دلته اوبه رسي یو کې تشنابو نه دلته نه رسیږي. خلک مونږ ډیر مشکل سره اخته یو دلته، باید چې دلته حکومت نه مونږ دا درخواست دی چې دلته ساګانې ووهي او دا شیشي خبر خلکو ته ورکړي، کومکونه زیات کړي خلکو ته چې حاصلات هم زیات شي او خلک هم مثال ورسره ښه شي، خلکو سره وده پیدا او همدغه ټول مشکلات همدغه ده او حاصلات چې ډیر کم شوی دی.
د دغه دهقان په خبره د پخوا په پرتله د کورنیو نفوذ زیات شوی دی. حکومت باید ورسره د ژورو څاګانو، سولري شیشو او اصلاح شوو تخمونو مرسته وکړي او که داسې ونه شي نه یوازې اقتصادي تاوان سره مخ کیږي، تر څنګ به یې ځمکې وچې او شړې شي او مجبور به شي بیا د تریاکو کرلو او یا بلې خوا تک ته مخه کړي.
حکومت زمونږ دا درخواست ده باید چې دیقانانو سره ټول سر پوره همکاري هم د تخمونې او هم د سرې کومکونه وکړي او که چېرته کومکونه ونه شي د حاصلات خو نه کېږي، ځکه سړ پاتې کشړ پاتې شي مجبوره مونږ ټول مجبوره چې تاریاو کړو چرسو کړو او بیا داخل به ټول ناروا کارو سره زمونږ مخه شي. ناروا کارو ته زمونږ مخه کېږي، هغه نه حکومت باید چې مونږ ته مجبوره ده او مجبور مکلف ده چې مونږ سره کومک کړو که کوي نه کېږي، ځکه شړ پاتې کشړ پاتې نه شي بېزاره دا تاریاک کړو چرس پې کړي نور شیان به یې کړو ادمي او مجبوره مونږ مجبوره یو هر څه نه مجبوره یو.
د یادمنی ورده چې د افغانستان د زیاتره خلکو اقتصاد په وړو زراعتي پروژو او کرکیله ولاړ دی چې د بزګرانو په وینا که حکومت یې لاس نیوی ونه کړي دا کشر به هم په ټولنه او حکومت بوچي، خو که لاس نیوی وشي نو د خپلو کورنیو او هیوادوارو تر څنګ حکومت ته هم د کرکیلې له لارې ګټه رسولی شي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته لسانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
په کابل کې یو شمیر باغداران وایي چې په جریبونه باغونه یې د کمو اوبو له کبله له بیلابیلو آفتي مرضونو سره مخ دي چې باید مسؤلین یې د لمنځه تللو مخنیوی وکړي. خو د کرنې وزارت مسؤلین وایي چې بزګرانو ته د پوهاوي د پروګرامونو ترڅنګ سږکال کافي اورښتونه هم شوي چې ورسره به د اوبو ستونزه هم حل شي. محمد ابراهیم مومند پر دا ریپورت را لګلای دی.
دا په کابل کې د بګرامۍ ولسوالۍ د چپکی د عبدالمتین په نوم باغدار په دیال له تجربه ځمکه باغداري کوي. هغه امریکا اکثره په خبرو کې وویل چې په باغ کې د مڼو، شفتالو، زردالو او انګورو سلګونه ونې ولاړې دي چې اوسمهال د اوبو د کمښت له کبله په مرضونو اخته دي او شوې مرستې ورسره کافي نه دي.
موږ تر خو تورسته کومک ځکه نه ده شوی، یو نخته دوا راځي هغه په چیرته وشي د بېکیفیته شاید هغه نه رسېږي. وزارت نه دا غواړو، مقام محترم وزارت نه، چې وروره باغ ډېر لویه ساحه ده، ولې چې دا پنځلس پنځله ځربځمکه په خوله یادېږي، دا ولاد ډېرو کسانو ګټه پکې رسېږي، دا چې حفاظت شي، دا چې وروره نور غمخوري وشي، انشاءالله ډېر شی به وي، موږ به مارامو.
زمری بیا هم دغه ولسوالۍ کې بل باغدار دی چې په وینا یې انګورې د اوبو د کمښت له کبله آفاتي مرضونو وهلي او ډېر وړوکي شوي دي. د دغه باغدار په وینا په دیر جریبه ځمکه یې انګور، الوچې، زردالو او ګیلاس ونې کرلې دي چې په وینا یې څلوېښت لکه افغانۍ لګښت یې پرې کړی دی، خو حاصل یې د پخوا په څېر د وچکالۍ او مرضونو له کبله ډېر کم شوی دی.
حاصلات خو د اوبو له وجې حاصلات کم شوي دي که نه، او اوس یې دغه مرض پختګک مرض یې کړی ده، پختګک مرض یې هم کړی ده، او د اوبو له وجې ده اوبه کمه ده، اوبه بیخي ورته کمه ده، درې کویګانې ورته ولیدي هغه بیا ویني چې اوبه دي، د دې ډېر ډېرې په تدریجي شکل مکافات کوي.
خو د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت مسؤلین بیا په باغدارۍ کې شته فتي مرضونه مني، خو په وینا یې سږکال کافي اورښتونه شوي دي. همې ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته د آفت وژونکو ناروغیو درمل لیږلي دي، او هم بزګرانو ته دې برخه کې د پوهاوي پروګرامونه ترسره کوي چې ورسره به دغه فتي مرضونه ختم شي.
چې ټولو ولایتونو ته پر وخت باندې د پتکوش مواد یا درمل دا رسیدلی دي، او همدا شان د نباتي آفتونو پر ضد د مبارزې په برخه کې و ټولو ولایتونو ته د حفاظت نباتات د محترم ریاست له طرفه څخه هغه بزګرانو ته موزشي پروګرامونه ورکول کیږي.
د یادمنې ور ده چې په افغانستان کې د ډېرو خلکو اقتصاد په کرکې ولاړ دی، او هم پریمانه طبیعي اوبه لري، خو بیا هم د اوبو د ناسم مدیریت له کبله تر اوسه د افغانستان بزګرانو ته د هیواد د زراعت د معیاري کېدو یا دې برخو کې د شته ستونزو ختمولو لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز در همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید به سایر مطالب و اخبار مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د طالبانو د امر بالمعروف د قانون غندنه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا اکثریت غړو په افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف تازه قانون په سخت ټکو غندلې او د بدلولو غوښتنه کړې ده. د وسلو د کنټرول په اړه د امریکا د جمهوری ریاست د دوو نوماندانو کامل هاریس او ډونالد ټرمپ څرګندونې. د امریکا د جورجیا ایالت په یو خنځ کې په ډزو کې د څو کسان تر وژل کېدو وروسته د جمهوری ریاست ټاکنو کې کاندید کامل هاریس وایي غواړي چې د وسلو د درلودلو مقررات سخت کړي. سیالي ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د وسلو په درلودلو قیودات به لغوه کړي. او لز دکړو د خزینه محصلینو نهیلی کېدل په افغانستان کې خزینه محصلینو وایي چې د طالبان د لوړ دکړو د سرپرست وزیر د ورستیو څرګندونو وروسته د رواني ستونزو د زیاتېدو ترڅنګ نهیل شوې دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خره غلاست. نن شنبه د 2023 کال د سپتمبر 1 نیټه ده. زه وحید فیضیم. په دې خبرونه کې د اقلیم د بدلون او چاپیریال ساتنې فعال سید محمد سلیمان خیل سره د پاکې هوا د نړیوال ورځې په اړه بحث کوم. په خبرونه کې د اعتراضونو په اړه د خزو په برلین کې البته د اعتراضونو په اړه د خزو فعال فوزي وحدت سره بحث کوو. له تاسو مننه. خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم خبر پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثر غړو په افغانستان کې د طالبان د حکومت د امر بالمعروف تازه قانون په سخت ټکو غندلې او د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه شورا غړو د یاد قانون د پایلو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو ایکوادور، فرانسې، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سویلی کوریا، سیرالیون او جاپان ځانګړو استازو د جمعې په ورځ دغه سازمان په مقر کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په سختو ټکو سره غندو. د طالبانو د موجودو فتواو سره سره دا نوې لارښوونې د شخصي چلند په اړه پراخ او هر اړخیزه بندیزونه او دولتي څارونکو ته د انفاظ زیاتوا کوي.
د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د افغان جنو او میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې د حالت د خوالي لپاره هڅې کوي.
Extremely concerned, worried, and
مونږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري وضعیت په اړه لا هم په جدي ډول اندېښمن یو او په ډېره څرګنده توګه زه فکر کوم ډېر خپه او خواشین یو. په ځانګړي ډول د حاکمو مقاماتو یعنی طالبانو لخوا د وروستۍ فتوا په اړه کوم چې هغه څه چې مونږ یې غواړو ووینو د هغې پر مخالف لوري حرکت کوي.
د دې سره هم مهاله یو شمیر افغان او نړیوالو سازمانونو د یو لیک للارې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د یو نوي چوکاټ درامنځته کولو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي د کاري مدیر د تمدید غوښتنه کړې. طالبانو تر اوسه د امنیت شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د هغوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف د نوي قانون په حق له د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندېښنې رد کړي او له هغوی غوښتي چې په اسلامي احکامو ځانونه پوه کړي.
د روسي انسجام د نړیوالو سازمانونو د افغاني سازمانونو سره هم د یو تهدید دی. طالبان نظام د پرز کده سازمانونه پوره توانایي لري یا ځان لري په افغانستان کې د قضایاو په مستندولو کې او کشف کې ډېر نقش لوبولی شي. دا مستندات په اوږد مهال کې کولی شي طالبان د مشرانو په ضد په نړیوالو مجازي محکمو کې وکارول شي او د دوی محکومیت کې ډېر نقش لوبوي.
د طالبانو په سختو قیوداتو په داسې حال کې نیوکه کیږي چې روسي د قرغزستان لخوا د تورریستي ډلو د نوملړ څخه د طالبانو د ډلې د ایستلو هرکلی کړي او د طالبانو سره د افغانستان د گاونډیانو د اړیکو ساتل مهم بللي. له دې وړاندې د قرغزستان د بهرنوي چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه هیواد کې د طالبانو د غورځنګ نوم د تورریستي ډلو د نوملړ څخه ایسته کړي.
خدا په هیڅ وجه په دې معنی نه ده چې دا هیوادونه طالبانو ته رسمیت ورکړي.
کوي او دا هیوادونه همیشه دا قیدوي چې موږ تاثیر راشه درشلرو د خپل امنیتی نظامی اقتصادي منافع په خاطر د خپل بنیادی توسعه په خاطر. خو په هیڅ صورت دا ستاسو د رسمیت پیژند ستاسو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او دا مکررن په دې باندې تاکید کوي.
ټاکل شوی روان میاشت کې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي. اټکل دا دی چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشره دې غونډې ته د افغانستان په اړه راپور ورکړي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په جرمنی کې یو شمېر افغانانو د هغې پریکړې په غبرګون کې اعتراض کړی چې ویل کېږي د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره ګڼلې دي. د دې اعتراضي غونډې یوه تنظیمونکې او د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت راسره له برلین څخه په سکایپ مېلمنه شوې ده. مېلمن وحدت، خبرونه ته ښه راغلاست. بله مېرمن وحدت، که زما غږ اورئ زه به پوښتنه وکړم، دا اعتراضه غونډه مو د څه لپاره جوړه کړې ده او غوښتنه مو څه ده او آیا دا تایید شوی چې د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره شوي دي؟
خارجی وزارت مخی ته ترڅو اعتراضي غونډه ترسره کړي او خپل غږ پورته کړي. داسې چې راپورونو کې ویل شوي وو چې د آلمان دولت تصمیم لري د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاري او هم په بن کې د افغانستان قونسلګري ته یې ضرب العجل ټاکلی وو ترڅو دوی باید خپل دروازه بنده کړي او خپل فعالیتونه متوقف کړي. په همدې اساس باندې نن یو شمېر افغانان دلته سره راټول شوي دي د آلمان د مخابراتو د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته ترڅو خپل اعتراض ترسره کړي او د آلمان له دولت څخه وغواړي چې له خپل تصمیم څخه منصرف شي، ترڅو دوی مشخصې غوښتنې هم په دغه طرف کې لري چې دوی وایي طالبان یوه تروریستي ډله ده چې باید د یوې تروریستي ډلې په توګه دوی باید په رسمیت وپېژندل شي، نه له دوی سره معامله وشي. چې اوس د آلمان دولت د سفارت په تصمیمونو سره غواړي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په رسمیت وپېژني. د دې ترڅنګ یو شمېر افغان مهاجرین چې په آلمان کې د مجرم په توګه افغانستان ته انتقال شول، دوی وایي چې دغه تصمیم غلط و او د آلمان دولت نه باید حتی مجرمین د طالبانو رژیم ته وسپاري. ترڅنګ د اپارټاید جنسیتي مسله ده چې دوی وایي آلمان دولت یې په رسمیت وپېژني او د آلمان دولت مسؤلیت لري او مخلفیت لري چې خپل هغه سیاسي او حقوقي تعهدات یې له نړیوالو قوانینو سره او کنوانسیونونو سره یې لري د هغه پر خلاف عمل ونه کړي او هغه ته احترام وکړي.
مرمن واده ستاسو معلومات پر اساس که د افغانستان سفارت او د قونسلګری او چارې طالبانو یا د هغه پلویان ته سپارل کیږي، ستونزه پکې څه ده؟ ما ویل چې چیرته د سفارت چارې یا د قونسلګری چارې د طالبانو پلویان ته سپارل کیږي، ستونزه پکې څه ده ستاسو په نظر؟
خب تاسو هم پوهیږئ چې دلته تر یو کال پورې سفارت نورمال خپل کارونه پر مخ وړل او دغه کار په ټاپه ودرېږي. تابان چې دلته حقوقي مشکلات او د اسنادو مشکلات د پاسپورټ ستونزې هم رامنځته کېږي. تر څنګ یې په اوس کوم غونډه چې دلته رامنځته شوې ده، د دغو خلکو یوه غوښتنه دا وه چې د سفارت جغرافیا یا هماغه ځمکه د افغانانو پورې مربوط ده. د آلمان دولت دا حق نه لري چې د افغانانو پورې د تروریستي ډلې ته چې هېڅ اپراتمیت نه پېژندلې دغه کور هغوی ته ورکړي، او دوی تسلیم لري چې که چېرې دا سفارت بندېږي نو دا به هېڅ چا ته نه ورکول کېږي، دا به مهر لاکېږي او څوک به د فعالیت اجازه.
منګ ګورو چې په جرمنی او شکل باندې طالبان سره تعامل ته ادامه ورکوي. د اعتراضي غونډې یو تنظیمونکي فوزیه وحدت ډېره زیاته مننه ستاسو له حضور نه په دې خبرونه کې. ګرځو به افغانستان ته سبا یک شنبه او البته نړیوال خبر یک شنبه د سبا نړیوال ورځ په داسې وخت کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې خزینه محصلین طالبانو د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر پروسی او سرګندونو نه هیل شي او د خپل رواني مشکلاتو خبر ورکوي. بل ورته د مرمنو د حقونو فعالان نړیوال ټول نه غواړي چې د افغان مرمنو د حقونو د غوښتلو په مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. شمس ارینه پاره رپورت لري.
ناجیه حاجی زاده د انجینری پونځي د دریم کال محصوله و چې طالبانو په افغانستان کې د انجینر پر مخ د زده کړو او کار دروازې وتړلې. ورسته له هغه چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست د انجینر د زده کړو په اړه پر سوال کولو هم تر امر سانجي بندیز ولګوي، ناجیه وایي چې دې اقدام د افغان انجینر رواني ستونزې څو چند زیاتې کړې دي.
حالت روحی روانی تمام دخترها به این شکل است به خاطر که 3 سال خانه هستیم و ما مدت تقریبا 13-14 سال است که زحمت کشیدیم دوران مکتب و دانشگاه است و به یک بارگی که تو خانه نشین جاییم برای همه دخترها واقعا سخت است که از تمام هدف و آرزوهایش دور بانند.
لیزا احمدی چه هم پیوه خصوصی پونتون که پلوړ زده کړو بوخته و اوس پر کور ناسته ده. دغه پخوانی محصلین د زده کړو د پیلېدو ترڅنګ وایي چې د حجاب په شمول هیڅ ډول شریعه او اسلامي اصول افغان جنو نه دی مات کړی ترڅو د زده کړو د بندیز باعث شي.
امه حجاب اسلامی رو مراعات میکردن بانوان، یعنی روی حجاب کامل دانشگاه میرفتن، به خاطر امارات اسلامی هم ثابت شده اونا هیئت داشتن، تفتیش داشتن و بعض کارمندایی بودن که متوجه بودن و این رسانه ها هم دیدن که با حجاب اسلامی وارد دانشگاه مکاتب میشدن. این دلیل شده نمیتونه که به خاطر حجاب اسلامی دروازه های دانشگاه مکاتب بسته بکنه.
این خواسته نه تنها ما بلکه همه از دختر خانوما و همچنین من به نمایندگی همه از دختر خانومایی که در افغانستان زندگی میکنن میگم که باید یک اجازه بده که دختر خانوما و خانم هایی که دست به وظیفه میرن، اونایی که تحصیل میکنن، درس میخونن، برای آنها اجازه بده که درس بخونن، تحصیل بکنن.
د طالبانو د لوړ زده کړو سرپرست په خپل ورستوي خبرو کې ویلي چې د نجونو د زده کړو لپاره لا هم چاپیریال برابر نه دی. خو د میرمنو د حقونو فعالان وایي چې طالبان د افغان میرمنو سره د جنسیت پر اساس توپیرش چلند کوي. دغه فعالان نړیوال ټولنې غواړي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي.
موږ د ټولنې نړۍ نه د هیله لرو چې په داسې سخت حالاتو کې د افغانستان د میرمنو تر څنګ د ودرېږي ترڅو موږ وشو کولی د دغه نابرابرۍ خلاف آواز پورته کړو او خپل حق حقوق ترلاسه کړو.
درې کاله کېږي چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې. د ناجیا او لیزا په څیر لکه نجونې په دې امید شپې سبا کوي چې بیا ځل یې پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل سي. خو نه یوازې چې دا دروازې پر مخ تړلې پاتې دي، بلکې په دې اړه سوال کول هم تر امر ساني وځنډول سو. شمساریان، امریکا غږ.
ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر 1 د پاکې هوا او شنه اسمان د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. ملګرو ملتونه غوښتي چې خلک او دولتونه دغه مهمې موضوع ته پام وکړي او پانګونه پرې وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د اقلیم د بدلون او چاپیریال ساتنې فعال سید محمد سلیمان خیل میلمه دی. سلیمان خیل صاحب، خبرونه ته خرغ لاست.
ډیره
مننه. سلام، په نړۍ کې د اقلیمي بدلون چې افغانستان هم ورسخه استثنا دی، څومره د اندېښنې وړ دی؟
خب، اقلیم بدلون متاسفانه د دې تر څنګ چې نور مشکلات جوړ کړي دي، هوا هم ککړی. تاسو که فکری په افغانستان کې خصوصا چې دغه څو کلونه چې اقلیم بدلون زیات تغیرات ښکاره کیږي، د هوا حالت هم ډېر تغیر کړی ده. خصوصا دغه کوم ګرد او غبار چې د تاجکستان، ازبکستان دغه هیوادونه افغانستان ته راځي او دغه تر څنګ افغانستان خپل هم د لپاره چې د سوند او لپاره نه لري چې وسوځي او برق قیمته د تیل نسته دي چې اوس وکاري. نو دا یو جای سوي دي چې دا عاملونه او د هوا ککړتیا سبب ګرځېدلی ده. نو متاسفانه په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت هم خنډ شي دی دا مقابله وکړو او په مخکنی راپورو ته کوم غوګورو افغانستان هغه هوادو څخه د زیات تلفات له د هوا ککړتیا او لامل څخه کیږي. نو افغانستان د دې ترڅنګ چې هوا یې ککړه ده، متاسفانه د اقلیم نور حغیزی هم په افغانستان راغلی دی چې دا لکه افغانستان غونې ملکونه نسی کولای په یوازیتوب تر دې سره د باندې مقابله وکړي. یو خانه زنګلونه په ورکی دو دي زنګلونه مطلب نه لرو مونږه او بو سم مدیریت اتنلرو زراعت هم چې دا پایدار زراعت نه ده دغه ترڅنګ وچکالیګان را روان دي شي اصلي عامل د اقلیم چې موږ وایو چې هوا ککړتیا وایس کی همدغه وچکالیګان نه دي چې تاسو کې مرکزی ولایتونه همداسې شمالي ولایتونه چې وګورئ او وچکالیګان ډېرې سوي دي حتی د بیابانونه زیات سوي دي کله چې یو طوفان کیږي کله چې هوا بدلیږي
ډېر بخښه ډېر لږ وخت لرو ما سره څو پښتنو نه پات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریک کم چې افغانستان څومره په نړیواله کچه د هوا د ککړېدو کې ښکېل دی.
متاسفانه افغانستان بیا هغه هیوادونو څخه راځي چې ډېر زیات زیانمن ده خو په هوا ککړېدو کې هیڅ ونډه نه لري. هوا ککړېدو ما مخکې وویل چې په دوه ډول دی، یو دا چې طبیعي یا د اقلیمي عامل ده او دا بل دا چې د انساني عوامل دي. انساني عوامل اساس چې په لوی خورو کې په افغانستان کې چې هوا ککړه ده هغه د خپل دي مونږ او تاسو انسانانو دي ابو واجن راغ سوای د چې خو شایان نسوزه او پلاستیک دا شایان سوزه او کوسه د کورونا مخامدي او په نړیوال فساد هاباندې کومګو افغانستان هیڅ کوم غازات نه لدی چې د
هوای ککړه کې سلیمان خیل صاحب د پاکه هوا د ساتنې او ککړتیا څخه د مخنیوي حل لري څه دي ډیر لږ جواب راکړي.
حلاره د دې چې خپل خلک د کلاس پکار سي او د شنه زینه دي ډیر کړی او نړیوال د کومک کړی د اقلیم په بدلون مقابل کې مونږ و درېګو دا کولای تي چې د اوا ککړتیا کچه راکته کړي په زمن کې اما په هوای ډیر لګ دا اما په هوای سره مونږ کولای سو چې د اوا ککړتیا مخه ونیسي ځکه خلک نه پیږي چې څه وځي او اقتصادي وضعیت هم وایي سوای دا چې اوا ککړه سي او مونږ ونو څه کولای چې په مقابله وکړي د مشکل په با کې.
سلیمان خیل صاحب ډیر زیات مننه تاسو له څرګندونو بحث نه په دې خبرونه کې
مننه.
په افغانستان کې یو شمېر کسان د زړو او مستعملو رادیوګانو دننه د سرو زرو د پرزو لټون کوي په اړه ریپورت پام دې خبرونه کې لګو سخبري کې ګرمانش تر اوسه پورې د شنا تلویزیون خبرونه ګوري. د امریکا د جورجیا ایالت په یو خنځی کې په دزو کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته د جمهوریت ریاست ټاکونکو کې نوماندا کاملا هاریس وایي غواړي چې د وسلو د درلودلو مقررات سخت کړي. سیالي پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د وسلو په درلودلو قیودات به لغوه کړي. روغتي متخصصین بیا وایي د هر بل شتمن هیواد په پرتله په متحده ایالاتو کې امریکایان په وسلو ډیر وژل کېږي.
د جورجیا په وندر ایالتي عالی لیسې کې په دزو کې سوتنه وژل شو او څو کسان زخمی شو. د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هاریس چې د نیو هامشایر په ایالت کې په انتخاباتي مبارزه بوخته و په دې مسلې رڼا واچو.
مونږ باید په خپل هیواد کې د وسلو د تاریخوالي مرز لمنځه یوسو. تاسو خو په دې خپويږي وضعیت باید داسې نه وي.
د وسلو په مرسته د تاریخوالي مسله د امریکا په متحده ایالاتو کې سکهال د دیموکرات ګوند په ملي کنونشن کې د بحث مهمه موضوع و. کاملا هاریس دغه مسله د وخت د خپل انتخاباتي مبارزه په لومړیتوبونو کې راوستي ده.
کله چې په نوومبر کې انتخابات وګټو بیا به په جهانی سطح د سابقې لیدل تصویب او تایید کړو. د خبرداري قوانين تصویبو او په دې وسلو بندیز لګوو.
هاریس وایي د وسلو د پاره د مسؤونو او مناسبو اقداماتو په فکر کې ده او دا کوشش نه کوي چې د هر چا نه دا وسلې واخیستل شي. کریس براون چې د برډي په نامه د وسلو د تاریخوالي د مخنیوي د مرکز مشر دی په دې باور دی چې هاریس به خپل د غژمنه عملی کړي.
Candidate Harris and Vice President Harris have been
Candidate Harris dera wazi ghedeli shi de topako de istemal waje tashaddud de amrikai mashumano darajawal qatil de aw de halare to arkhizo iqdamato ta artiada mung deri hi policy ta zarurat laru.
Pokhani jumhur reis Donald Trump de Georgia de pekhi patarao pokhpal tolani zirasani sarwat ke paigham khpor kar aga de wajal shwo او زخمی شو و کسانو سر خواخوگی او ملاتر و خود او بریدگر مریض لیوانه زناور و بالا. محافظه کاران اکثره وخت د ټوپک د لودلو د حق دفاع کوي، مګر سکل د جمهور غوښتونکو په ملي کنونشن کې دا مسله په اولیتونو کې مطرح نشوه، ځکه چې ملي کنونشن د جولای په میاشت کې جمهور ریاست د کاندید ډونلډ ټرمپ د وژلو د حسنه دوه ورځې وروسته دایر شو. خو سره د دې هم هغه خپل دغه دریز بدل نه کړ چې امریکایان حق لري ټوپک ولري.
که وسلې د خلکو نه واخلي دا کار نشي کولای، ځکه چې خلک د خپل حفاظت لپاره اړ دي چې ټوپک ولري.
ټرمپ د وسلو د مالکانو ترڅنګ ودریده او وعده یې وکړه که جمهور رئیس شي هغه قیودات به لغوه کړي چې د بایدن حکومت نافذ کړی دي. د ټوپک د حق د درلودلو طرفدار ګروپونه وایي که د ټوپک مالکان د نومبر په میاشت کې رای ورکي نو په هغو ایالتونو کې چې د دې حق پلویان دي کېدای شي ډېرې رای وګټي.
سپینه ماڼۍ مو چې بیرته لاسته راشي نو د حکومت اجرایوي څانګه به ولرو چې د ټوپک حق درلودلو مسأله کې مداخله نه کوي او د استازو په جرګه کې د ټوپک درلودلو د حق دفاع کوي او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې کنټرول ترلاسه کوي.
خو ګاټلې پوایي په تاریخي لحاظ د ټوپک د درلودلو حق د رای ورکوونکو د اندېښنو په لیست کې د اقتصاد او مهاجرت مسلو ته نه رسیږي. زیبا خانم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
په نور خبرونه کې امریکایي چارواکي وایي د عراق څخه د ائتلافي ځواکونو د وتلو په حق له بغداد سره یو تفاهم تر رسیدلی چې لمخې به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو سلګونه سرتیر له هیواد څخه ووځي. ګڼې سرچینې چې د موضوع په حق له معلومات لري مطبوعات ته ویلي چې دا توافق لا د واشنگټن او بغداد چارواکو ترمنځ نه هیڅ شوه نه دی، خو ومنل شي لمخې به د 2015 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د امریکا په مشرۍ سلګونه ائتلافي سرتیر له عراق څخه ووځي. د سرچینو همدارنګه ویلي چې د نهایي موافقه وروسته بعد سرتیر د وټلو نیټه هم څرګند شي او پاتې سرتیر به د 2018 کال تر پایه عراق پرېږدي. یو پاکستانی تابع چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ د امریکا په نیویارک ښار کې و حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلی وزارت پرون جمعه په یو بیان کې تورن کس شلکرن محمد شاه خانزیب یاد کړی دی او هغه تورن شوی چې د اکتوبر په 1 وړاندې وروستی د یهودانو په یو مرکز د ډلې زی وژنې پلان جوړ کړی وو. په دې نه ټا پر اسرائیل د حماس د پراخ برید چې له زور زیات اسرائیلان پکې وژل شول یو کال پوره کیږي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویل شازیب نت کړی وو چې د اسلامي دولت ډلې لپاره هر څومره زیات یهودان چې کېدای شي وژنې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د وی امریکایي تابع په وژنه خواشین څرګنده کړي او ژمنه وکړه چې د ضرورت په صورت کې به اقدام وکړي. اسرائیلي سرتیرو پرون جمعه او امریکایي مرمن چې په لویدیځ غاړه کې د يهودي ناقلون د غیر قانوني مشکلو پر ضد مظاهره کړې و. د دوه عيني شاهدانو په وینا داسې مهال په ډزو وژل چې اسرائیلي ځواکونه ته کوم ګواښنو متوجه کړي. دو فلسطینی ډاکټرانو ویلي د امریکا د سیاتل ښار اوسیدونکي شپږویش کلنه آیسن نور ازکی ایګي پر سر په ډزو وشتل شوې ده. د امریکا حکومت د ایګي مړینه تایید کړې ده، خو دا یې نه دی ویلي چې آیا ایګي چې د ترکیې تبه هم وه او د اسرائیلي پوځیانو په ډزو وژل شوې ده. سپین ماڼۍ ویلي چې د دې امریکایي تابع په وژل کېدو ژوره خفه شوې او له اسرائیلي چارواکو غوښتي چې په دې اړه پلټنې وکړي.
د کاملا هریس او ډونلډ ټرمپ ترمنځ لومړنۍ مناظره د ای بی سی د تلویزیون په کوربتو تر سره کیږي. تاسو کولی شئ چې د آشنا رادیو تلویزیون او د امریکا غږ د دریو پښتو ټولنیزو پانورو لاري په ژوندۍ بڼه وګورئ. دا مناظره او په همدې حقله د سیرینزو مرکو لیدل او اورېدل د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت سهار په 5:30 مه هېروئ.
په افغانستان کې یو شمېر کسان د زړو او مستعملو رادیوګانو دننه د سرو زرو د پرزو لټون کوي او غواړي له دې لارې پیسې وګټي، خو دا کسب یو څه ستونزې هم لري. نور حال په ریپورت کې.
د کندهار په سپین بولدک کې یو شمېر کسان یو ورکشاپ کې ناست د زړو رادیوګانو دننه د سرو زرو د وړو ټوټو د موندلو هڅه کوي. دا کار که څه هم ګټور دی، خو یو څه ستونزې هم لري او روغتیا ته ضرر رسوي.
دا خو چې خلاصې ډیر وخت اخلي، بل دلته داسې مشنګریم نسته، بل زموږ شیان ډیر کم دي سره.
چې اوس شي زیات سی بیا زموږ کم چې زر په باسو تیزاب کم دي دا نسته دا پاکستان سره ازي په دا موږ د کندهار سره وو
پداسې حال کې چې په نړۍ کې د سرو زرو بیې په لوړې دوه خو پداسې اسانه اما یو څه غیر خوندلاري د سرو زرو مندلو دي کوچني کاروبار ته بیا واده ورکړی دی دا کسان له دسکشو او نورو حفاظتي وسایلو پرته د جاپان، هنګ کانګ او دوبۍ څخه راغلو سرو زرو تلویزیونونو، کمپیوټرونو او موبایلونو څخه د سرو زرو د مندلو هڅه کوي
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرامه دونه زار ملويږي او مې سيدي موږ مې نه باسو مې سيدي هغه به نور خلک به سي هغه زي پاکستان ته یاد لري مثلا خلک چرانی شي خیرات کې هغه ټه کارخانه ده باغه کې و
د بل خوا د کندهار د سرو زرو پلورن کې وایي چې دا یو ګټور کار دی او ډیر خلک اوس هم دا کسب کوي
کیفیت شند بسیار عالیه اونا مثال یک دو نفرش کې نه میتونه سم پاک کنه دیگه که هرچی میاره اونه تلایش به امتوفکس 24 تلای 24 ما بینش کدوم چیز نیه ما که هرچی لبتوار کردیم تلایش انفکس 24
د کندهار د سرو زرو پلورن کې وایي چې د جاپان په ځای اوس زیات ساړه برکشیان د چین څخه راځي او په هغو کې دومره ګټه نه وي او داسې ښکاري چې دا کاروبار به ژر بند شي
همي چیزی که جنسای برقی باشه مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرن تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی تلا نداره دیگه علی خفل خود سامان جاپانی شما میفهمیم که روز به روز به بازار کم بشه چینایی زیاد شده چینایی که اصلا تلا نداره دیگه البته که اونا هم علی کم شده تلایزون هم شاید به بازار بفتی یک 30 گرم 40 گرم اگر بیایه
د کندهار د تلا خرڅونکو د اتحادیه مرستيال وایي چې کاروبار یې د ودونو پورزو او فصل کې ډیر شوی او د شهر او کلی خلک د سرو زرو اخیستو ته راځي
مردم افغانستان تلا را میخرن بازار زیور جور میکنه بسر روی خود میکنه وخت مجبورت کې میشه پس میاره تلا خود میفروشن در تمام افغانستان در تمام بلخص در کندهار ما یې را به شما به طور گارانتی گفته میتونم که بجز تلا هیچ کس و هیچ چیز نیه که نقد پیسا باشه نقد پروش
د زړو برکه آلات څخه د سرو زرو د پرزور استل یو ګټور کار دی خو په دې برخه کې بخت کسان د کار د سختوالي او اسباب د کموالي لکباله د ستونزو سره مخامخ دي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه د سپتمبر 11مې د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګل کیږي د امریکا جغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو رادیو او ټلویزیون لالارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مه هېروي
ډیرو قدرمن دوستانو لټلو څخه مخکې و یادونه کوم چې نیم ساعت وروسته د امریکا غږ د سپینې خبرې په خبرونه کې د سیمې هیوادونو او طالبانو پر اړیکو په ځانګړي توګه په دې ورسره کې چې قرغزستان طالبانو نوم په تور لیست خیسره دي په همدې موضوع باندې بحث کیږي نو همدار اس د نن او وضعیت خبرونه هم مهیروي تاسو نن ډیره زیات مننه د خبرونه هم همدلته پات رسیدي تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلې او اوریدل شي ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ ټولې خبرونه لکشي به ورسته چې دا اوس خبرې شلې پر فیسبوک او همدارس زموږ د یوټیوب په چینل باندې هم وګورئ ټوئیټر هم مې راوي دریو پښتو ټوئیټر تاسو تعقیب کړئ ټول خبرونه تا کتلې او لوستل شي تر بیا
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.